द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام علیکم قدر منوریدونکو یو وری بیا ستړي مسي دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې لسمه نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي زه نصیر احمد کاکړیم او یو وری بیا په امرا ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ له چینایي چارواکو سره د لیدو کتو وروسته ویتنام ته روان سوی نوموړي د چین له صدر شي جین پینګ سره د ملاقات وروسته ویلي د شمالي کوریا د نیوکلیایي مسلې حل راوتلی سي ناټو ایتلاف وایي د طالبانو د مخنیوي لپاره به افغانستان ته 3000 نور عسکر لیږي ایتلاف وایي پاکستان باید ترګرو ته پناه ځایونه ور نه کړي خو اسلام آباد ویلي دا تورونه بې ځایه دي او د جنوبی وزیرستان له شکتو یو بابر سیمو څخه د پوجي عملیاتو له عمله بې کوره سوي کورنیو له حکومت څخه د سرپناه او خوراکي موادو غوښتنه کړې بې کوره خلک وایي ناڅاپي له خپلو سیمو څخه ایستل سوي او هیڅ غور یې نه کیږي اوس هم د دې خبرونو تفصیل د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خپل چینایي هممنصب شي جین پینګ سره ملاقات په محل د شمالي کوریا او چین سره د تجارت په موضوع په نرمه لهجه خبرې کړې دي په بیجینګ کې د ګډې اعلامیې په وخت صدر ټرمپ ویلي امریکا او چین د شمالي کوریا نیوکلیایي ستونزه حل کولی سي او دا چې هغه هم د چین په ډول باور لري چې د دې مسلې حل موجود دی ټرمپ ویلي هغه د تجارت په اړه د چین د صدر شي جین پینګ لپاره ډیر احترام لري خو زیاته کړې ده چې امریکا باید په خپله تګلاره کې بدلون وکړي او په اني وخت کې صدر ترامپ له چین وروسته ویتنام ته روان سوی چیرې چې به هغه د ایشیا پیسیفیک هیوادونو په اقتصادي سرمشري زغونډه کې ګډون کوي که څه هم په رسمي توګه څه نه دي ویل سوي خو صدر ډونالډ ټرمپ ته نږدې سرچینې وایي ښایي هغه د جمعې پر ورځ د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره په ویتنام کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي غونډې په څنډو کې ملاقات وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې د صدر ټرمپ سره د هغه په 12 ورځني سفر ملګری دی د پنځشنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي دا واضحه خبره ده چې دغه مشران به په سرمشري غونډه کې یو ځای وي او دا به غیر معمولي نه وي چې لیده کاته وکړي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن ویلي افغان ځواکونه به ډیر زر وتوانیږي چې د وسلوال طالبانو د بریدونو مخه ونیسي نوموړي ویلي په کال 2018 کې به د افغانستان جګړه یو نوې بڼه ولري بلې خوا د ناتو ائتلاف عمومي منشي یان سټالټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته برسلز کې خبریالانو ته ویلي پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونو نه ورکولو په اړه مهم رول لوبولی سي ناتو پریکړه کړې چې افغانستان کې به د ائتلافي ځواکونو شمیر له 10,000 څخه 14,000 پورې لوړ کړل سي په عین حال کې پاکستان دا تورونه رد کړي چې ګواکې ترګرو ته پناه ځایونه ورکړي د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل خبریالانو ته ویلي د دوی په هیواد کې د ترګرو داسې هیڅ منظم مرکزونه نسته چې له هغه ځایه په افغانستان کې د بریدونو پلانونه جوړ سي د سعودي عربستان حکومت د بډو او رشوتونو د پلټنو په لړ کې 208 کسان نیولي چې پکې ګڼ شمیر شاهزادګان هم شامل دي د هیواد لوی څارنوال د پنځشنبې په ورځ د دغه نیونو پخلی کړی او یو بیان کې ویلي دي چې له نیول سوو کسانو څخه و بیرته خوشې کړل سوي خو 201 کسان اوس هم گرفتار دي د د پوینا په تیرو څو کلونو کې په سعودي عربستان کې تر 100 ارب ډالر هم زیات درغلی سوي حکومت د 1200 کسانو بانک اکاونټونه تړلې دي نا کې دین وای سعودي حکومت د مخالفینو په ضد داګه مخستې چې د 2 کلن ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د بچهی لپاره لاره هواره سي په سعودي عرب کې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د وزیر اعظمۍ څخه د استعفا وروسته د لبنان او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی زیات سوی دی او سعودي عرب کویت او بحرین خپلو شاریانو ته له لبنان څخه په بیړنۍ توګه د وتلو هدایات جاري کړي دي په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سعودي عربستان او لبنان ژغ کړی چې خپله کشاله دي نوره نه تاوجنه کوي د پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان له شکتوی او بابړې سیمې څخه بې کورسي وی صلاح او کورنۍ وای حکومت ورسره هیڅ ډول مرستې نه کوي. دغه کورنۍ تیر اونۍ په یادو سیمو کې د ترګرو په ضد د پاکستانی پوج د عملیاتو له امله کډه کېدو ته اړ شوي. دوی وای حکومتي ځواکونه یې خپل خپلوانو سره لیدو کتو ته هم نه پرېږدي. په سیمه کې د بشري حقونو فعالینو هم له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له شکتوی او بابړې څخه بې کورسي وی کورنیو ته دي د سرپناه ځایونه برابر کړل سي او هغوی ته دي سملاسی خوراکی مواد ورکول سی. او د امریکا پوج وای امریکایي ځواکونه په سومالیا کې در شباب ترګری ډلې په ضد د پنځشنبه پر ورځ هوایي بریدونه کړي او یو شمیر وسلوال یې وژلي دي. د پینټاګان وایند وایس اف امریکا ته ویلي ډرون الوتکو له مغواد شو څخه 160 کیلومتر لرې په لویدیځ کې د سومالیا ساحلي سیمې کې بریدونه کړي. د وایند په وینا بریدونه کې ولسی مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د غلو کډر منوردونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه وژیاسته او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوريته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خپل چینایي هم منصب شي جین پینګ سره ملاقات په محل د شمالي کوریا او چین سره د تجارت په موضوع په نرمه لهجه کې خبرې کړې دي. په بیجینګ کې د ګډې اعلامیې په وخت صدر ټرمپ ویلي امریکا او چین د شمالي کوریا نیوکلیای ستونزه حل کولای سي او هم په دې محل د چین صدر وویل چې له واشنگټن سره د بیجینګ اړیکې د نوي پایل په ډګر ولاړې دي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ زیارت په ورځ د چین صدر شی جین پینګ سره ملاقات په محل د شمالي کوریا او تجارت موضوعات چیړلي خو لهجه یې نرمه وه. بیجنګ کې خبر ورستو یو ګډه بیانیه کې صدر ټرمپ خوشبینی څرګنده کړې چې چین او امریکا به د شمالي کوریا نوکلیایي کړکیچ حل کړي. صدر ټرمپ زیاته کړې د صدر شی تجارت په اړه قیادت قدر کوي او وایي امریکا باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د ویلي تیرو انتظامیا چارواکو دا معاملې نه دي چیړلي. صدر وایي دا به سموي او دا به د دواړو هیوادونو لپاره په ګټه وي. چین صدر دغه بیانیه کې ویلي د چین لپاره امریکا سره همکاري یوازنې غوره لار ده او روان وخت کې به دا د دواړو په ګټه تمامېږي. صدر ټرمپ د 15 آسیایي هیوادونو په 12 ورځني سفر دی. د چین وروستو د صدر ټرمپ پړاو به د ویتنام داننګ ښار وي چېرته به د جمعې په ورځ د شرقي آسیایي هیوادونو د همکارۍ تنظیم آسیان غونډې ته وینا کوي. بلخوا داسې راپورونه هم دي چې دغه غونډې په مهال به صدر ټرمپ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره هم ویني. د دغه ملاقات په هکله کوم رسمي پخلی نه دی شوی خو امکان دی جمعې په ورځ د آسیان غونډې په ترڅ کې دغه ملاقات وشي. د آسیایي هیوادونو د 12 ورځني سفر کې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم د صدر ټرمپ ترڅنګ دی. خارجه وزیر د صدر پوتین سره ملاقات په هکله زیارت په ورځ ویلي دې غونډه کې به ټول مهم مشران موجود وي. دی وایي نو دا به غیر معمولی خبره نه وي کچرې دواړه لږو شیبو لپاره یو بل سره کینی. خو خارجه وزیر زیاته کړي دا ملاقات به دواړخیزه موضوعاتو باندې د خبرو اترو لپاره نه وي. روس کې د کرملن یو چارواکي یوریو یوشاکوف روس کې خبري ادارو ته ویلي دواړه مشران به آسیایي غونډې په ترڅ کې ویني. خو وروستو د صدر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي دغه ملاقات په امکاناتو خبري شوي خو حتمی نه دی. د امریکا خارجه وزیر ټیلرسن دا منلی چې ماسکو او واشنگټن یو شمیر مدونو کې همکاري کوي چې څرګنده نه ده.
تاسو وایس اف امریکا دی رادیو اورئ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلاو کډر منوردونکو خبري خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن ویلي افغان ځواکونه به ډیر زر وتوانیږي چې د وسلوال طالبانو د بریدونو مخه ونیسي. بلې خوا د ناتو ائتلاف عمومي منشي یان سټالټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته برسلز کې خبریالانو ته ویلي پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونو نه ورکولو په اړه مهم رول لوبولی سي. نور تفصیل هم د ریپورت کې. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن وایي چې په کال 2013 کې به د افغانستان جګړه یو نوی بڼه غوره کړي او افغان ځواکونه به د دې ورتیا ولري چې حملو ته جواب ووایي. جنرال جان نیکلسن دغه وینا په داسې وخت کړې ده چې ناتو فیصله کړې افغانستان ته نور عسکر به لیږي. امریکا غواړي چې زرګونه نور غربي عسکر افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره ورسي. جنرال جان نیکلسن په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په مهال وویل چې د کمانډان په توګه د افغان عسکرو په حق له دا نظر لري چې د هغوی د قابلیت کچه زیاته سوې ده. هغه وویل چې د دې باوجود چې ځینې سختې جګړې وسوې خو دښمن د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې ناکامه سو. ناتو اعلان کړی دی چې د ائتلافي ځواکونو شمیر به د 14,000 څخه 16,000 ته لوړ سي او دغه نوي 3,000 عسکر به د امریکا له پوځ څخه ورځي. په اروپا کې د ناتو مشر جنرال کرټس وویل چې هغوی په دې کې ناکامه سوي دي چې د نیکلسن 100% غوښتنې ومني، لیکن هغه وویل چې د یو څو غړو ملکونو سره خبرې روانې دي. نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د غربي عسکرو مهم مسؤلیت دا دی چې افغان عسکر او پولیس وروزي. بلې خوا د ناتو عمومي منشي یان سټالټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویلي په افغانستان کې د سولې راتګ په ټوله سیمه کې د سولې په معنا ده. هغه وویل افغانستان ته د ټولو ګاونډیو هیوادونو رغنده رول پکار دی. په پا پاکستان باندې د اوږدې مودې راهیسې تورونه لګول کیږي چې هغو ترګرو ته یې ځای ورکړی څوک چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د افغانستان په اړه د خپل نوي ستراتیژي د اعلان په مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې باید د ترګرو لملاتړ څخه لاس واخلي. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن په برسلز کې خبریالانو ته د وینا په مهال وویل چې امریکا له پاکستان سره په لوړه کچه خبرې کوي چې د هغو ترګرو په ضد په ګډه کار وکړي چې د ټولې سیمې ثبات ګواښي. د وړاندې وویل چې پاکستان د هغو ترګرو په ضد سخته جګړه کړې چې د دوی د حکومت په ضد دي. اوس دوی ورڅخه غواړي چې د هغو ترګرو په ضد هم جګړه وکړي چې په افغانستان او نړیوال ائتلاف باندې بریدونه کوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په دې برخه کې بدلون ولیدل سي او که پاکستان په دې برخه کې له دوی سره کار وکړي نو ځینې امتیازات به هم ولري. د ناتو عمومي منشي دا هم ویلي چې قطر او متحده عربي اماراتو هم غوښتي چې په افغانستان کې د ناتو له کاتې ماموریت سره مرسته وکړي او دا چې د دوی له ملاتړ څخه څرګندېږي چې افغانستان نړیوال ملاتړ له ځان سره لري، خو د په ناتو کې د یادو هیوادونو د ګډون په اړه څه ونه ویل. دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده. پاکستان دا تورونه رد کړي چې ګواکې ترګرو ته یې پناه ځایونه ورکړي. د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل خبریالانو ته ویلي د دوی په هیواد کې د ترګرو داسې هیڅ منظم مرکزونه نشته چې له هغه ځایه په افغانستان کې د بریدونو پلانونه جوړ سي. رابعه پیر ور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې امریکا د پاکستان څخه د ترګرو په ضد د ګامونو غوښتنې کوي او د اتحادي ځواکونو جنرال سکتر جن سټالټنبرګ هم وایي چې په پاکستان کې د طالبانو پر ځایونه په افغانستان کې امن او استحکام راوستو په هڅو کې لوی چیلنج دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي
وی کمپلیټلی ریجیکټ بیسلس الیګیشنز اف بیسز ان پاکستان.
موږ په پاکستان کې د طالبانو د پر ځایونو بنیاد تورونه په مکمل توګه رد کوو. په هیواد کې یو ځای هم د ترګرو څخه منظم پټ ځایونه نستم. د دې پر ځای پاکستان ته ترګرو د موجودګۍ تورونه پر افغانستان لګوي او وایي چې افغان حکومت د نیمه څخه پر زیاته خپل ځکه واک نه لري او طالبان د هغه ځای څخه په پاکستان او افغانستان کې پرودونه کوي. پاکستان لا اړخه پر لپسې دغه تورونو څخه انکار او د دې پسیت کوټلي عملیات نه کوي لو چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې د څه مودې راهیسې ډېرې ترنګلې دي. په اګست په میاشت کې د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه د جنوبي آسیا د تګلارې د اعلان په مهال پر پاکستان د ترهګرو ته پناه ورکولو تورونه او د پاکستان په ضد د سختو ګامونو د اشارو وروسته په تېرو ورځو کې د امریکا د دفاع وزیر جنرل جیمز میټس ویلي وو چې د څه نورې لارې خپلولو څخه وړاندې په افغانستان کې د پاکستان سره د کار لپاره یوه بله موقع ورکول غواړي. بل اړخته د جنوبي آسیا دپاره د امریکا موقتي مرستیالي استازي ایلس فیلز هم په واشنگټن کې د قانون پوهانو یوه غونډې ته ویلي، په راتلونکي وخت کې پاکستان ته ورکول کېدونکې فوجي مرسته به د امریکا اندېښې لرې کولو دپاره کېدونکې د پاکستان هڅو سره تړلې وي. د خبرې غونډې په مهال د یوې بلې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل، د افغانستان څخه یې د پاکستاني سفارتکار رانا نیر اقبال قاتلانو ته سزا ورکولو او هلته د پاکستان ډیپلوماټانو امنیت باوري کولو غوښتنه کړې ده.
وی هاف آسک فور ا تھرو انویسټیګیشن اف دیس انسیډنٹ ټو برینګ دی پرپټریټرز ټو جسټس اینڈ ایکسپوز دی فورسز بیهیند دی هینس اکټ.
نیر اقبال رانا د اکتوبر په شپږمه نیټه د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې وو. د دوی د وژنې وروسته د پاکستانی او افغان مشرانو رابطې روانې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر تر مخه افغان ولسمشر اشرف غنی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته باور ورکړی چې د پیشي پلټنې به کوي او ککړ کسان ته به سزا ورکوي. د دې تر څنګ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم خپل سیال ناصر جنجوا سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د رانا نیر اقبال د وژنې پړه تر اوسه چا سر نه دا خسته. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
د وزیر یا سیاستدان حکومتی چارواکی نه تپوس کول غواړی،
دای وخت دی
او زای ڈی وی ریڈیو دی.
ټلیفون 00120220503
ویڑیا ٹیلی فون 0800-999-0.
د وایس آف امریکا جبری جو دا قدر من اوردونکو له واشنگټن ڈی سی څخه د سهار خبرونه اوري. او اوس هم یو بل رپورټ، د پاکستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان له شکتوی او بابړي سیمې څخه بې کورسوي سلهاو کورنۍ وایي چې حکومت ورسره هیڅ ډول مرستې نه کوي. دغه کورنۍ تیرونی په یادو سیمو کې د ترګرو په ضد د پاکستاني فوج د عملیاتو له امله کډه کېدو ته اړ شوي دي. تفصیل عدنان بیٹنه راکوي.
د پاکستان جنگځپلې قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان شکتوی او بابړ سیمې څخه کډه کوونکي په سلګونو شمېره کورنۍ مرستو ته سترګې په لار دي. رپورټونه وایي دغه کورنۍ تیره اونۍ پوځي سرتیرو د شکتوی او بابړ سیمې څخه نیمه قبایلي سیمې ایفربنو کښې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره جوړ کړی شوي پنغولي ته انتقال کړي دي. او دغه کورنۍ ته د خپلو خپلوانو او رشتهدارانو تر څنګ ساته هم د میلاویدو اجازه نه ورکړل کېږي. اخوا د بشري حقونو تنظیمونو هم د کډوالو په دې ستونزو خپلې اندېښنې څرګنده کړې او له حکومتي چارواکو څخه د کډوالو ستونزو ته توجه اړولو غوښتنه کړې ده. د شکتو اسمل سیمې څخه کډه کوونکي د جنوبي وزیرستان په بکاخیل کمپ کې یو کډوال خوشابد خان ډیوه ته زیاتوي، د 40 ساعتو د پښو سفر کولو وروسته دوی ته په کمپ کښې هیڅ بنیادي اسانتیاوې نه دي په ځای کړی شوې. زیاته کړه نه خواړه شته او نه د سر پټولو ځای. دوی وویل دې کمپ ته د جنوبي وزیرستان څخه نږدې 1000 نه زیات کورنۍ کډه شوي دي او دوی د کډوالو دغه ستونزې ډیوه ته څه داسې برسېره کړې.
څلور وخته نیر بچونه ما جن روټه موټه نه و خوړله. د بکاخیل کمپ ته د شپې په یوه بجې ورسېد چې کله کمپ ته ننوتلې غوڅه کې مې انټرمنټرې وشولې زه رو کړل ملګری اوس په کمپ شه پاساوي کرپي هاویرو بندې یوه بجې پر کرپي وادی ټنټېنه نه وتلې. بیا وس مېز ته خو راشن هم نه دی ملاو شوی. د مېز سره بچي مچي مېز دغه شپه دغه څه تېره دو پشغلینه په غاښې په ګاډي شلګاډ وستر نه دا یو سهار نه بل سهار پر ځای مش په پیدل دی. د باکه خل په کوم څه خو مول دا د چټنټینا شتاد له کړی مو سره و تکا سوم بچین وی یو زو یو م خزا وا په دا بو نیمش تا دوا کټینا روکل سلور یا رضای روکل د بشتاری نشته. دا
دو ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان درې مسعود مشرانو د ایوې جرګې پر مهال پولیټیکل انتظامیه ته د کډوالو د ستونزو په اړوند خپلې اندېښنې څرګنده کړې وې او ویلي وو چې د ممکنه عملیاتو له امله د کډوالو لپاره اسانې او لنډې لارې پرانستل شي چې دغه کډوال محفوظ ځایونو ته انتقال شي. د جرګې یو غړی او د یادې علاقې مخور مشر ادم خان میسود ډیوه ته وایي له تېرو څلورو ورځو راسې په ټانګ سیمه کې پولیټیکل انتظامیه ته میشته ده، خو د پولیټیکل انتظامیه لخوا دوی ته څه سوال جواب نه ترلاسه کېږي.
ما ورځو ته زپټان کې ترڅو دا غاځګيري چې موږ په ټیکل جام سره کې دا غره به تیږي چې سره کې چې یو خپل مشه دا خبره اټال راوته نه نه دی هغه خو سر می صدا وایي چې زه ان شاء الله څه زور خبره سره کوم یو خبر ګیر سره خبره کوم نشرا تاسو کن پرم کوم خو د مشه یې دا خبره اټال راوته نه دی
که څه هم په دې اړوند به کا خل کم سرواکي چې دریز نه سرګندوي. دو ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام غټک دی وسره حال تیرولو په وخت د 211 کورنیو د پوزي سرتیرو لخوا به کا خل کډوال کمته د انتقال کېدو پخلای کړو او ویلی وو په دې اړوند اعلی حکومتي چرواکو سره خبرې روانې دي چې د کډوالو د مشکل زر تر زر څخه حل راوباسي. د کډوالو په دې ستونزو بشري حقوقو تنظیمونو هم سخت اندېښنې څرګنده کړې دي او په حکومتي چرواکو سخت نیوکې کړې او دغه ګامې د انساني حقوقو په ضد ګرځافلای. د قبایلی سیمو د بشري حقوقو سازمان مشر زرلی خان افریدی ډیو سره حال تیرولو په وخت وویل
وکړه خېلو کېب ته بزی او دینا بغیر به بل ځای ته نزي خپل خپلوانو یا داسې ځای ته به نځي چې په هغې کې فیسیلیټیز وي، بجلی وي، اوبه وي، یا ماشومانو د سکول مسله حل وي. نو دا خو بالکل زه ویم چې په یوویشتمه صده کې د ماشومانو د حقوقو هم خلاف خبره ده، د ښځو د حقوقو خلاف خبره هم ده، او بیا د سیول او پولیټیکل رایټس خلاف خبره هم ده. نو باید چې نور تکلیف نه او مصیبت نه بچ شي او د ترهګرۍ لارونی ویشي هغه د پاره طریقې او نور استراتیجی جوړه کړي عام ولس په تکلیف باندې نشي.
یال دی ویشي جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد په کال 2009 کې هم په پراخه کچه سره پوځي عملیات تر سره شوی او حکومتي چرواکو د عملیاتو پر مهال زیاتره برخه د وسلوالو څخه پاکولو دفاع کړې وه، خو شکتوي او بابر هغه علاقې دي چې په کال 2009 کې عملیات نه تر سره شوی. په دې تازه عملیاتو سیمه ایز خلک سخت نیوکه کوي او وایي د عملیاتو په وجه عام خلک زیات له مشکل سره مخامخ کړي دي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټي وی.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. په شام کې حکومتي ځواکونه وایي دوی د هیواد په ختیځه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مضبوط مرکز د البو کمال سرحدي شرګوټي بیرته نیولی دی. دا په هغه سیمه کې د داعش اخري مرکز و. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې عدنان رشید راکبی.
حررت وحدات من قواتنا المسلحه.
د شام پوځي بیان وای د دوی پوس او ملګرو چې پکې د ایران لاټړي حزب الله ملیشه عسكر شامل دي په ګټه عملیات وکړو او البو کمال سیمه یې د دایشیانو نه واپس واغسته. هغه وای دایش وسلوالي مجبور کړي چې دغه علاقه پریک دي او هغه وس په مختلفو لارو تښتیدل دي. د شام سرکاري ټلویزیون خای چې حکومتي عسكر د ایشیانو پر ضد درنه وسله استعمال کړي او د غیرستا د ایشیان دشتو طرف ته وتښتیدل. تر اوسه دا نه د معلومه چې دغه عملیات نه وړاندې څومره د ایش وسلوال په البو کمال سیمه کې پراته وو، خو د عرب مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دغه سیمه کې په وړو وړو ټولګو کې د ایشیان د حکومتي عسكرو مزاحمت کولو. د شام پوځي ویان وای حکومتي عسکرو د سړکونو نه ماین لري کولو او د هغه ودانو صفا کولو لپاره کار پیل کړی دی کوم چې د دایشانو په قبضه کې وو. څو ورځې وړاندې د عراقي حکومتي عسکرو او شیا ملیشا د شام پولې ته نږدې د عراق اړخ ته القائم سیمه هم د دایشانو نه خلاصه کړې وه. د سعودي عرب اخبار الحیات د رپورت تر مخه د عراقي ملیشا عسكر چې الحشت په نوم هم یادیږي د البو کمال سیمه ته ورداخل شوی وو او د دایشانو پر ضد یې عملیات ترسره کړي. پروفیسر هلال خاشان څوک چې بیروت کې د امریکن پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد دی وایي د البو کلام سیمه واپس اغستل یو لویه کامیابی ده. هغه وای اوس عراقیان او شامیان د البو کمال سیمه په لار یو بل سره پرابطه کې دي او د دې مطلب دا دی چې د تهران نه بیروت پورې یو لوی ځمکې لاره پرانستل شوه او دغه د ایران او منځني ختیځ لپاره یو لویه کامیابی ده. د د خاشان په فکر سعودي عرب او اسرائیل به د ایران په دې کامیابی سخت خپوي او دواړه هیوادونه په دې اندیښنې لري چې ایران لپاره د وسلو لیږلو نوې لارې خلاصې شوې. د شام حکومت تور لګوي چې امریکا او ترکی د دوی لپاره یوه لویه ستونزه ده. د بشار الاسد سلاکار بوتانیا شابان د شروع په ورځ د لبنان ټي وي سره په خبرو کې ویلي وو د ترکی پوځ د شام خاورې ته په ناقانونه توګه راغلی او هم دغه شان امریکایي عسکر هم په ناقانونه توګه زموږ په خاوره پراته دي. د امریکا پوځ د کوردیش ملیشیا ملاتړ کوي څوک چې د شام شمال او ختیځ اړخ ته د داعش سره جنګیږي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د چاپیریال په بدلون کارکونکو د جرمنی یو غیر دولتي سازمان په خپل تازه رپورټ کې ولیدي چې د موسمي بدلون د بدو اغیزو سره مخ د لسو هیوادونو په کتار کې پاکستان په وم شمیر ولاړ دی. تفصیل ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
د موسمیاتی بدلون د خطرناک اثراتو د مخنیوي د پاره کارکونکي د جرمنی یو تینک ټینک جرمن واچ د کال 2013 د پاره په نړیوال کچ د موسمیاتی بدلون د خطرو په حق له جاری کړي خپل رپورت کې ویلي چې وروستو پاتې هیوادونه د نورو پرتله د موسمیاتی بدلون بد اثرات لا نور ځپلی شي. جرمن واچ د کال 2014 د کلایمیټ ریسک انډیکس د شمیرو په اساس وایي چې کال 2014 کې د موسمیاتی بدلون له کبله د ځپل شوو لس هیوادونو په قطار کې پاکستان په اووم نمبر ولاړ دی. رپورت مخکې وایي پاکستان کې هر کال د موسمي بدلونونو له کبله 1523 کسان مري او د کال 1999 او د 2014 ترمنځ د ماحولیاتي بدلون د بد اغیزو له کبله په مجموعي توګه پاکستان کې 10,420 کسان وژل شوي او د 13 کلونو دوران اقتصاد ته 3.8 بلیون ډالر نقصان رسیدلی. رپورت مخکې وایي 13 کلونو کې د پاکستان دننه د موسمیاتي بدلون له کبله 1,000 شدید پیښې رامنځته شوې چې پکې سیلابونه د واورو ویلې کېدل طوفانونه او تاوده بادونه شامل دي. پاکستان کې د ماحولیاتو ماهر ډاکټر عاشق حسین ډیوه ریډیو ته وایي پاکستان کې د واورې د غرونو په تیزۍ سره ویلې کېدل مهمه خطره ده او د دې له کبله د هیواد د اوبو کچه 100% راکمه شوې ده. هغه بیا وایي د ځنګلونو ختمېدل او په بلوچستان کې د کاریز نظام له منځه تلل هغه علتونه دي چې ورسره په راتلونکي کې د هیواد دننه د ماحولیاتي بدلونونو بدې اغیزې نورې هم شدت موندلی شي.
ټول نغټه خطره چې دا د اوبو ده زمونږ اوبه کمیږي او چې اوبه کمې شو نو د ملک دلته یو اړخ ته آبادي زیاتېږي ساته ساته. اوس آبادی چې کوم د تیزه رفتار دی هغه په دنیا کې بیا د ټولو نه زیات دی. بیا ورپسې چې اوس هغه آبادۍ له وستاله پکاري که نه چې چرته هغوی له خوراک انتظام وشي هغوی له سکاک نو ته فصلونه بچ کول غواړي. بیا چې فصلونه بچ کوي نو هغې دې دپاره بچ کېږي چې هغې باندې بیا سپرے ګانې یاره د دې پیداوار زیات شي او دا خلکو ته ورسي. نو دې ټولو اثر چې دی براه راست راځي او د کلایمیټ چینج سره تړلی.
د جرمن واچ په دغه رپورټ کې اندېښنه څرګنده کړې شوې چې په راتلونکي کلونو کې مخ په سیوا کېدونکي آبادي او د اوبو د کمی له کبله دغه هیوادونه نور هم د خطرو سره مخ کېدی شي. او ښاغلی ډاکټر عاشق حسین وایي باید چې د پاکستان خلک او په ځانګړي ډول کروندګر د را روان ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه د بچ کېدو لپاره ځان تیار وساتي.
دوی وزن د اوس نه دته تیاری چې نو حالات سره ځان څنګه تیار کو دا چې کوم حالات دي په دې باندې دغه فصلونه چې کوم لګي وبغوړي دغه فصلونه چې کومې بیماری کمې لګي هغه فصلونه چې کوم لږ شانتي سختي په دغه کې په سروایول کې نو هغې ته به راځي. که داسې نه نو د دوی هغه اوسنی پیداوار چې دی دا به کمیږي او هغه چې کمیږي دوی لپاره آمدن به کمیږي چې آمدن کمیږي نو اوم به ټیک نه چې فصل کمیږي اوم ټیک نه ده.
دا مهال پاکستان د سموک یا خیچنې لړې په ولقه کې ګیر دی کومه چې د باران نه کېدو له کبله رامینځته شوې او په 1300 ورځو کې د خیچنې لړې له کبله په درزنونو خلک وژلي شوي دي. څېړونکي وایي چې د پاکستان مطبوعاتو او سیاست مدارانو د ماحولیاتي بدلون له کبله هیواد ته په راپېښو خطرو او ستونزو سترګې پټې کړې دي او هغه اړخ ته یې پام ګرځولی کومې چې په اصولي توګه د ولس ستونزې نه دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کډر من اوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنی خبرونه واوریدلې په څو شیبو کې هم د خبرونه سر تر رسیدي خو تاسو ته یادونه کوم د پاکستان په وخت د ماشام شپږ بجې او د افغانستان په وخت پنځنیمې بجې به یو ریبیا زموږ همکاران له تازه خبرونو ریپورتونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي ډیو ریډیو اوریدل مه هیروي ترڅو زه قربان نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر صداقت جان ستاسو له درانه خدمت اجازه غواړو تر بلې خبرونې پورې مو په خدای سپارو تل خوشاله سرلوړي او بریالي اوسئ.